او زموږ ځینې څیړونکو دي چې په هغې کتار کې ډاکټر صاحب راجول شاه خټک هم راځي او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د ده هغه ناچاپ آثار له خیره زر د چاپ جوګه کړي او د ډاکټر صاحب راجول شاه خټک یاد تلپاتې کړي او دغه آثار یې چاپ کړي.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټې په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پرزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې، موږ ور سره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به د موږ ته په ډېر هغه خندا سره به یې ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب دپاره یوه ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډي استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلو په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی، دا په اوسني عصر کې څومره موثر ثابتېدای شي، په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولی چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب، که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید لپاره کوم کار شوی دی، کومې ژباړې قلندر صاحب کومه ژباړه کړې، سلیم راس کوم تنقیدي کرښې لیکلې، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب، د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کرکتون کې وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروری دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروری ده. اوس سا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی، نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده، د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هټسن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او هېڅ داسې بریښي نه چې دا د ګواکې ترجمه یې، لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپله لیکلې، دغسې د سحر یوسفزي کتاب و، رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی، دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي، نو دغو ټولو په خپل خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمن دی او د ادب دپاره ضروري دی.
تاسو هغه کړی کار ضروری وګڼو، یعنی په کارو چې داسې کار شوی و، یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده په تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب، دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي د کره کتنې یا نقد په اړه باندې، نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده، یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي، نو شاګردانو هغلته لوستې وي، نو کوم شاګردان چې ځي او پښتو کې ایم اے کوي ماسټري کوي هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ ځي سره، او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي، نو خبرو ته پام وراړي. نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي او دغه نقد چې دی نورې اغېزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسي نقد لري، مجلسي نقد په دې معنا باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې، په مقالو باندې، په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغم د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی. د تنقید په اړه غږیږو، پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، هغه دغه مجلسي تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګ یې د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلې ورسېدې، دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي. او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي، زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. یعنې د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران ادیبان نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم څو لسیزې وړاندې د تنقید لپاره کار کېدو، مثلا روحي صاحب دلته د تنقید په اړه باندې کتابونه ولیکل، الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید لپاره شوی دی، هغه وخت یې هغه څومره او اوس یې هغه څنګه ارزوي؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوي دي، او دا په کوم وخت کې شوي دي؟ په دغه وخت کې شوي دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب او الهام صاحب، چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوست، بیرته راغلو، نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې، او نقد یې وکړ، او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو یې افغانان د نقد سره، د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کومې خبرې وي، افغانان یې د هغې سره آشنا کول او نقد یې پرې باندې کول. خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده، نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی، او که په خپل ژوند دي کې پرې باندې دا پکې وي چې کله کله یو زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې ادیبانو باندې نقد وشي، خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو د هغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل.
لشوند نو بنو او لروخ سارا نو زما گیل لاخ پل بخت والا یار نو ستا پتند کې بم خپل سیرا وکتلا په کوم ورځ چې بل ما سره هندار نو زما گیل لاخ پل بخت والا یار نو ز چتر تا پور در تلم رقیب نالی دما په دغه لار کې بلا خو بیدار نو زما گیل لاخ پل بخت والا یار نو یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایا پوری درویش دا زل دو تزم که وار نوا زما گل لاخ پل بخت وال یار نوا لشوند نوال بنو ول روخ سار نوا زما گل لاخ پل بخت وال یار نوا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
شاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دو ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط او سینہ لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
ہمت مرا کرے غیرت رو رکھا تو غیرت مرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نرا کالو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو اہلو جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
Thank you. ځان را بیا ټول غمونه دی ته جهان را سترګې دن مر را